پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. پروانه خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو حملې شنډې شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبر شئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چراګام ولسوالۍ کې د داعش شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ایران د تیلو لیږدونکی یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ډونالډ ټرمپ پرون په مینیسوتا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time.
ټاکل شوی و موږ د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال ته د حضور تقریبا 19 کال کېږي. د دې وخت چې خپل پوځیان بیرته کورونو ته راولو.
It's time to bring them home.
ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان څخه وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 زرو ته رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوجاني نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال تېره شپه په سلیمان خېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ بهرنیو ځواکونو بي پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي.
د همدار زیاته کړه چې په دې حمله کې د داعش ډلې یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د ننګرهار د والی ویان وایي په بل ولسوالۍ غنیخېلو کې 15 ماینونه چې د وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي وو د امنیتي ځواکونو لخوا شن کړای سوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندانی وایي چې په مرکز ګردیز کې د وسلولو طالبانو یو ماین شخوونکی د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د پکتیا د امنیه قمندانی ویان سردار ولی تبسم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل دغه وسلول غوښتل چې تېره شپه په مومن خیلو سیمه کې پر ام سړک ماین ځای پر ځای کړي.
شبیر په نوم باندې طالب وسلول غوښتل چې یو حلقه ماین لیوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي تر څو دغه ماین په یو عامه سړک کې ځای پر ځای کړي. ولسي وګړو د وژنې په موخه خپل ماین ورباندې انفجار کړی ده چې په نتیجه کې د ځای پر ځای وژل شوی ده.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو ناوري. د ایران د تیلو لیږدونکو یو ټانکر د سعودي عربستان ساحل ته نږدې د میزایلو په مشکوکو حملو کې ویشتل سوی دی. د تیلو د دې لیږدونکو مالک ویلي دي چې د پیښې له کبله تیل سره سمندرګي ته په بهېدو دي. د ایران د تیلو لیږدونکو ملي شرکت مشر نن ویلي چې د سعودي عربستان د بندري شار جدي په 100 کیلومتري کې د کښتۍ پر باډي دوه چاودنې سوي دي. دغه دولتي شرکت وایي چې احتمالا دغه چاودنې د میزایلو د حملو له کبله سوي دي. د ایران د نفت ملي کمپنی بیا دولتي تلویزیون ته ویلي چې دغه کښتۍ په دوه میزایلو ویشتل سوې ده. د دې پیښې په اړه د سعودي عربستان چارواکو سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې، خو پیښه په داسې وخت کې کېږي چې په سیمه کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د ایران د تیلو لیږدونکي ملي شرکت ویلي د کښتۍ عملیې ته کوم زیان نه دی اوښتی او کښتۍ هم ثابته پاتې سوې ده. د ایران رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې د یوې چاودنې له کبله د تیلو لیږدونکي کښتۍ اور اخیستی دی. ټاکل سوی دی چې نن د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف د اداري فساد په تور محکمې ته حاضر سي. د قرغیزستان چارواکو د پنځمې پر ورځ ویل چې د ښاغلي اتمبایف ابتدایي محکمه به په پلازمینه بشکیک کې د تړلو دروازو تر شا جوړه سي. د بیریچ سیمه ییزې محکمې ویلي چې پر درې شپېته کلن الماس بیک اتمبایف لګیدلو تورونو کې په 2013 کې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوکایف خوشي کولو تور هم شامل دی. د اتمبایف وکیل ویلي موکلې د قتل د تنظیم عامه ګډوډۍ او په خپله هستوګنځي کې د امنیتي ځواکونو د برمته کولو په شمول په 14 مواردو کې هم تورن دی. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د ده د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له 2 ورځني اخو ډب وروسته ونیول سو او ټاکل سوی چې نن جمعه به د 2019 میلادي کال د سولې د نوبل جایزې ګټونکی اعلان سي. په هغو کسانو کې چې ګمان کېږي د سولې د نوبل سرجنی جایزه به ورکړ سی یوه هم د ژوند چاپیریال د ساتلو ځوانه فعاله گریتا تونبرګ ده. کچیر دغه سویډنی فعاله د نوبل جایزه وګټي دا به د نوبل د جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې وي چې په 14 کلنۍ کې د نوبل جایزه ګټي. که څه هم ځینې کارپوهان وایي په اوسلو کې به د نن مراسمو کې ډیر احتمال شته چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد چې په سودان کې د سولې جوړجاړي کې زمینه برابره کړې وه او یا د بې سرحده خبرلانو د سازمان استازي د جایزې ګټونکي اعلان سي. د ملګرو تونو د خوړو د نړیوال پروګرام په اړه هم ځینې اوازې ست چې شي د یمن په کړکیچ کې د کارو کولو لقب له دې جایزې ګټونکو اعلان سي.
ل پی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو سایبري حملې شوې دي خو مخه نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره خبرې کوو.
استعمال د حملو دغه زیات ده خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغه احتمال دا کم کړي.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په خوست کې ګڼ شمېر ښځې د حرفوي زده کړو په وسیله له خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
رقم رقم ډیزاینونه زه دوی ته ورښایم او د زړه له کومې ورسره اختیم چې دوی به د یو څه زده کړي پرمختګ وکړي. که نه زه د دې په خاطر نه چې زه بس ماش واخلم د شپږ میاشتې ډېرې شي نه زه داسې نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خپرونې په 2 نیمای کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور باندې تر اوسه پورې څو ځلې سایبري حملې شوي دي. د دې کمیسیون یوه غړې وایي د دار ملک کمپنۍ امنیتي څنګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دې سرور امنیت له جرمني څخه خوندي کیږي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له تیرو 3 ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسیون غړي رحیمي ظریفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حملې سوي دي. له اغلی ظریفي نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حملې سوي دي.
هغه وای په دې باندې زنه په هیګم کار نه شم ولای چې څو د لهمنې سوي په هر صورت هڅه سوي خو هیڅ کله هم نه دی توانی دی لچې لا لمنني امنیتی کمر بند تیر سي او سرور ته ادنه نسی موږ په دې برخه کې هیڅ اندیښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ اډاډ را کړی دا چې په سرور باندې حمله د چا او کوم هواد لوري سوي اغل ظریفي په دې اړه معلومات ور نه کړل درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومټریک دسکاو چمتو او مرکزی سرور د چارو سمبالونه کیده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کوردننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفقولو امکانات نه لري د دغه کمیسون غړي ظریفه وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتی تدابیر د جرمنی د درملو کمپنۍ لوري نیول کیږي د سایبری چارو کارپوهان وای هغه محل چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي په کوردننه هکران کولای سي هغه هکړي د دغه چارو کارپو فرید احمدی ازادي رادیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي د سیمه او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکی بدلون راولي اوس پښتنه دا چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې ل جرمنی نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی سرور امنیت خوندې کړي خغلی احمدی په اړه دا سوایي هغه وای دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي خو په کوردننه نسی کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځای کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکی بدلون راولي خغلی احمدی وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپل سرورونو د هیڅ تنی او پکوردننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکی کسان په دندو ګماري په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای کمیسون به تر اخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کوردننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور څو ځلې سایبری حمله شوي خو دفه شوي دي د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وای در ملوک جرمنی کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي د کارپوهانو له ډلې اغا ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کیدای شي لکه ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د معلوماتو د زیرمتون د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلې دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې د سیستم خوندي کې او مدیریت کې. د انتخاباتو کمیسیون خپل ټیم نه لري، د مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی غوی په اختیار کې ده. دوم معیار دی غی لپاره فزیکی امنیت، چې مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر غی زیات پورې په نظامی او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مارس کې دغه دی کوم مخکنی سي کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډیر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبری حمله شوی تر ډیر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو شوی هغه که پر سیستمونو شوی دي. ستونزې ستاسو ډېرې دي. یو غټل نیم دا د سیستم د دې کنټرول کې نه، د خپل ټیم نه ورته لري، دې ورته فخه پرامه ده کې نه ورته لودم. نو احتمال دی عملو دوغ زیات ده، خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دوه احتمال دا کم کړي، یعنی پیک پر هر سوري د افغانستان سیستمونو باندې کیږي او تر ډېره پورې دغه سایبری حمله بریالۍ وي.
او د دې لپاره چې دغه سایبری حمله نه دغه سرور خوندي وساتل شي کمپنۍ ته څه کول پکار دي؟
دې کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي. یو لنډه لار دا نه دوم دی کولای شي چې تر ډېر پورې انټرنیټ سره وصل نه وي، ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي. نو آنلاین دغه کوم اړتیا نشته. دی کولای شي چې هغه سیمه ییزه یا هغه لوکل شبکه ورته جوړه کړي. همدا موضوع ده. دوم دی دغه ډېر وخت انټرنیټ عملي کیږي، نو هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پورې اړه لري، سیستم دی کاروي. نو تر کومه د پورزي در مالوک ډیوایسونه پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډیر د سایبري حمله په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي ځکه چې انډراید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دغه خپل ستونزې درلودې. تر ډیر هدا پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي، نو هلته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي. دغه او دته ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه حملو احتمال راکم.
او هکران یوازې د کارونه کولای شي ک درشای کوم هوادونه یا باندونه یا ډلې ټپلی
ډېرې وخت دغه چې حملو تر شا دولتونه وي، استخباراتي ادارې وي، د کال دې غواړي چې د هواد لپاره هغه څه چې خپل غواړي پلان کړی هغه تر سره کړي، او دا پر دغه چې سټمو باندې ډېر اسانه کار وي ځکه دې په کم مصرف د لری فاصله څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د هواد سرنوشت په یو سیستم کې تغرات او په ټوله کې هغه څه چې غواړي غوښته ورسي.
د معلوماتي ټکنالوژي د چارو کارپو هغه ملک سهارو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. او سم ورزو یې ویناريواله مسلې ته خو را سره اوسې د کورنیو مسایلو په اړه نو راپورونه هم لرو. د ترکیه له خوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حملې دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره. څاروان صاحب، د ترکیه د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب دا دی چې په خپل منځګړتوب د کوردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیه پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالی انتخابونه په پام کې لري.
بله، او په د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده، او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگیالو ته د سوریه د راس العین شار په شاوخوا کې بمباري وکړي. دا یو له هغو سرحدي شارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډیر زیات توجه هم دې شار ته دی، ترک ځواکونه او دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په شار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین شار ته نږدې د ترکیه په خاوره کې میشته یو وایي د شلو زغرګاړو یو کاروان ولید چې د سوریه خاوري ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاړو کې سپاره ول، د الله اکبر نارې وهلې، د سوریه د راس العین شار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمه شاوخوا 40 کیلومتر لویدیځ خواته ترک ځواکونو پر تل ایباد شار د درنو وسلو ګولې وشتي دي. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 9 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 200 تنو ته رسیږي.
بله، ورسته پښتنه د ترکیه د ترکیه حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یا غیان و یا د دوی مشکل له هغه سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کوردان له ترکانو سره ملګری دي. په همدې روانه جګړه کې برخه لري دي، له ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بیلتون غشتون کو متحدان گنی. خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دی او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ویل اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګی شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د ترکیه په شمال ختیځ کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا د غبرګون او همداراز په سیمه کې د وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او کولی شي چې آزاد کار او کسب وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د افغان حکومت او یو شمیر مرستندویو بنسټونو لخوا په خوست کې پیل شوي دي، د زده کړو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکوي. د جامو، واسکټونو او پکولونو ګنډل، ګلدوزي، د موبایلونو ترمیم، نلدوانی، د برېښنا د ترمیم چارې او د موټر سایکلونو ترمیم هغه کسبونه دي چې زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د ټولو مسایلو ته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمیر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لري هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لارې څناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولی شي د دې کاروبار لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په یوه سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی تن زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
خدا خاطر کې مونږ ډېر شیان زده کړل. مونږ اوس کولای شو چې خپل خط وګنډو، خلک مونږ ته خط لري او مونږ کولای شو چې دا خط خپل وګنډو او روپۍ پرې کړو. دا کې مونږ ډېرې ګټې خوښین خپل کړې شم، خط وګنډم، خپل کړې شم. مونږ کورنۍ چې بيوزله دوه کړې شم، خپل خط وګنډلې پیسې مونږ خلو هم سيو کړو کې کورونا کو او خط وګنډو ډېر شیان مدا کې زده کړل او مونږ ته ډېر شهرتونه په دا کورس کې درو شي.
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکې د جامو ګنډلو کې سب خزده کې.
او ډېر شاګردان لرم، دا ششتک شو، امریلا شو، گیبای شو، نورکم رکم ډیزاینونه زیدې ته ورهم او د زړل کومي ورسره اختیم چې دی بدیو څه زده کی پرمختګ وکي کنه. زیدې په خطر نه چې زبس ما شو خلم د شپږ میاشتې ډیر شینه زده سین کوم او زه هم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کومي ما سره د ټول بیوزل پیاندې در سره.
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوست کې وزیرستانوي کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړې. موږ هم داس یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانوي کډوالو او یو شمیر ځایي اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو، همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي.
ان شاء الله کلم وي پسی شله وطن د خیر عدالت پوت شوی ان شاء الله د کسب لري موږ خپل د قرآنی مسره پر کول شو د کاروبار د موږ پر ډیر کړم.
الحمدلله با سو کورن دا کړو زکړا شم چې خپل قرآنی مسره په زم مسره به دي تر په پر کما نرم غوړې چې دا کې پر محتوا کې خپل کسب چې دا یاند کړی ډیر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی. تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدانه یې سفری و مم یاشه د غم یاش موزه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی ان شاء الله.
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامو په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي ترڅو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامداره توګه په کې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو په اونیس پروګرام کې د معلوماتو زیرمتون یا مرکزی سرور ته د رایو د انتقال د څرنګوالي په اړه بحثونه لرو.
سلر وی زره په شاوخوا کې ډاټا چې انتقال سوی پدې کې د نتیجې فورما او ټول هغه کسان چې په یو محل کې دوی خپل رای استعمال کړي ده د دوی ټوله ډاټا ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. خانولی عادل د پکتیا له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. عادل وایي د خپل واده لپاره یې ټولې 15,000 افغانۍ جلا کړي دي. دی د شان غواړي چې د واده په بلندلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل شي، خو کورنۍ له دې کار سره مخالفت کړی دی. یو شمیر دیني عالمان د عادل د پریکړو ملاتړ کوي.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي، تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی، خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې حق کورنۍ لاسنیوي وکړي چې مالی توانې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویل سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نشي. ما کسان زیات را دعوت کړي، ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولي دي. مثلا یوازې یو چای، یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اختره او باراتې نه دی وروړی. د عادل له قوله د کوژدنې په میزځای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی، او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دی زیاتوي دی او کوژدنې تر اوسه له بدو دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي، خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي، خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالاخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بېغیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پرېکړې ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کېږي، اصلا د کارت نه چاپېږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کېږي، خو نږدې 2 کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمیر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتان وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکل. نو دا چې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړي نه ده کوي. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتان زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولای شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
د امید ظهیرمل په راپور کې مو د خانولي عادل کیسه واورېده چې دی د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی او له ځوانانو غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. د پخپله هم له خپلې کورنۍ سره په دې برخه کې ډېره زیاته مبارزه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی، هغه حمله چې د انتخاباتو پر سرور باندې شوی باید د هغو هر اړخیزې څېړنې وشي. نوری سلطانی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکلي، خلک باید د انتخاباتو په اړه چې ولس پکې د سر په بیه ګډون وکړ د دښمن تبلیغاتو ته غوږ نشي، باید پر خپل حکومت او کمیسیون باور ولري او ملاتړ وکړي. اتل زابل نلي کې زموږ د هیواد حالات د نورو هغو هیوادونو سره چې د جنگ شاهدانو ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغوی په جنگ کې ورانای لیدلی، خو د افغانانو په څیر د خپل هیواد پر وړاندې منفي او ران فکرونه نه درلودل. عزیز زابلای لیکي له ځنځیره، هغه خپل سری وسلوال چې او عزیز ابلای له ځنځیر سیمینه لیکي، هغه خپل سری وسلوال چې په سالان کې د برق پای الوزولی دي، حکومت باید د هغو پر وړاندې ژر تر ژره جدي اقدام وکړي. او خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علی شنګ ولسوالۍ نه لیکي، د مرکز مهترلام او علی شنګ